السلام علیکم ستړي مشه د سهار 8 بجې شوې صفی الله ستان اگزام د خبری پروگرام ته مو خراغ لاست وایم دا مهم مسائل خبرو د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنتکام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړوو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
آیا افغان ځواکونه له امریکایي او ناټو ځواکونو پرته د طالبانو مخه نیولی شي په دې اړه تفصیلي راپور لرو د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د یوې وروستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي
ولس په ډېر بداله کې ده او ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پاوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکاو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو فوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي پورا خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پاوزي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر بل افغانستان د امریکا او ناټو د پاوزي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستان وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر لسمه بشپړ شیم په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو بخپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیری په افغانستان کې دیره دي په پام کې د شت افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې ده په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي ښایي له کمکي اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللي بڼې د 209 نوي مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د کووید 19 ناروغۍ دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري
د کرونا د نوي ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په ګردش کې دی زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
ښاغلی علیزی د کرونا د نوي او پخوانۍ بڼې د توبیر په اړه وویل د نوي بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جزو وګرځوله روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دی او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي و. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و. خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې او ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ سید سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خره غلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي، څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله د روسټه پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین ترلاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
زه باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي که نه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکینزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن دي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به افغان ځواکونه د طالب توندلارو مخه ونشي نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې راپور کې د امریکا د ځینو استخباراتي چارواکو، پالیسي جوړونکو او معتبرو راپورونو په اساس دې ته کتنه شوې چې آیا افغان ځواکونه به له بهرنیو عسکرو پرته په جنګ کې برلاسي وي که څنګه. په دې اړه مې یو راپور جوړ کړی چې تر لنډې دمې وروسته مو اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې تر 40 کلن قوي پوځي حضور وروسته له دغه جنگ ځپلې هیواد د وروستیو 2500 امریکایي سرتیرو وتلو د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي او پالیسي جوړونکي اندېښمن کړي چې ښایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په یوازې د طالبانو په وړاندې تابرانه وړي. دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي چې افغانستان پرېږدي. لږ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 د خپلو عسکرو د ایستلو پلان اعلان کړ، ناټو هم تایید کړ چې د واشنگتن مهالویش به تعقیبوي او د سپتمبر تر 11 به خپل پاتې 2000 غیر امریکایي عسکر له افغانستان وباسي. که څه هم افغان ځواکونه له 2014 کال راهیسې امنیتي چارې په خپله سنبالوي، خو د لوجستیک، نږدې هوایي ملاتړ او د مهمو وسایلو د ترمیم په برخه کې ډېره اتکا پر امریکایي پوځیانو او د دوی په قراردادیانو کوي. د امریکا یو وروستی استخباراتي راپور چې پکې د کلنیو ګواښونو وړاندوینه شوې او د بایدن تر اعلان مخکې سنا جرګې ته وړاندې شوی و، خبرداری ورکړی چې راتلونکی کال هم د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون هیلې کمرنګې ښکاري. دا راپور اټکل کوي چې طالبان به د جنگ په ډګر کې پرمختګ وکړي او افغان پوځیان به د ائتلافي ځواکونو د ملاتړ د نشتوالي په صورت کې د طالبانو په مخنیوي کې ستونزې ولري. سنا جرګې ته د امریکا د ملي استخباراتو د مشر اوریل هاینز د کلنیو ګواښونو په وړاندې شوي راپور کې راغلی چې کابل به د جګړې په ډګر کې له شاتګونو سره مخ وي او طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریا خپلولی شي. راپور کې زیاته شوې چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو او حکومتي اډو خوندي کولو ته دوام ورکوي، خو په دفاع کې له سختۍ سره مخ دي او د هغو سیمو د بیا نیولو او هلته په بیا حضور کې له ستونزو سره مخ کیږي چې په 2000 کال کې پرېښودل شوي دي. اخو بیا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ډاټ خودلې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خلکو او هیواد د دفاع پوره ورتیا لري او لډیر وخت دا کار کړی دی.
خاص قوو کماندو ته او ای قطاب ته وګوري، دا داستان ته یې ور بیا وګوري. شل کاله مخکې 99% یا 0% اجرات عملیاتونه بین المللي قوو لخوا کېده. شپږ کاله مخکې تزول اسم شفسو دانگام که لومړی بریت په دانگام باندې وسو، دا یې موږ اوس نشر دی پرانی یوه اونۍ په کارو چې لوی درستی صاحب مشاور صاحب د امنیت ملي دار ټول دانگام ته یو پلان جوړ کړي. اوس هر ورځ 40 تر 50 عملیاتونه اتست خاص قطعاتو او اوایي اتلان لخوا کېږي.
په عین حال کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو ایس آی پی ګواښ کوي چې د دولت د سقوط او د تازه جګړې د پیل خطر ډیر زیات دی. د دې انسټیټیوټ د افغانستان د مطالعاتو ګروپ په راپور کې راغلي د عسکرو ایستل به نه یوازې امریکا لا زیانمنونکي کړي، بلکې په افغانستان او سیمه به داسې بدې اغیزې ولري چې د هیڅ یو اصلي لوبغاړي په ګټه به نه وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ټینګار کوي چې واشنگتن به له یو واټنه د ترهګرۍ ضد هڅو ته دوام ورکړي، سو د دې مخه ونیسي چې افغانستان بیا پر امریکا او ګټو یې د ترهګریزو بریدونو په اډې وانه وړي. هغه د دې یادونه هم کړي چې افغان حکومت څه باندې 300,000 دفاعي او امنیتي ځواکونه لري. ګڼ هغه دي چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په تیرو شلو کلونو کې روزل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې د افغان ځواکونو د وسایلو او تجهیزاتو تمویل کړی څو دا پوځیان په جګړو کې ښه وړتیا ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې افغان حکومت د 2023 کال په پای کې له امریکا نه ټول ټال 1,300 هاموز غروال ګاډي، 550 جنگي موټر، 10 بلک هاک هیلیکوپټرې او 4 A-29 جنگي الوتکې د نږدې هوایي ملاتړ لپاره ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د ګډ لیګدیز امنیتي قومندانۍ مشر ډګر جنرال جان ډیریک وایي د افغانستان د دوامدار ثبات او امنیت لپاره د افغان امنیتي ځواکونو حفظ حیاتي ارزښت لري. نیوکې کېږي چې هر څه یوازې د کاغذ پر مخ ښکاري، په واقعیت کې کیسه بل ډول ده. د امنیتي چارو شنونکي او د افغانستان په شمال کې د امریکا د خاصو ځواکونو یو پخوانی سلاکار تیټ کالاهان ازادي راډیو ته وویل څه چې د کاغذ پر مخ لیکل کېږي تر واقعیت ډیر توپیر لري.
د ځمکې لوجستیک په لحاظ توکي ټاکلي ځای ته نه رسیږي، ځواکونه تل ناسم تمویل شوي. دا د کمزوري لوجستیک او د سیستماتیک فساد په خاطر دي.
کالاهان د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې تر نیوکو ورهاخوا چې دی معتقد دی د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته خپل وسایل هم نشي ترمیمولی، د افغان ځواکونو په جنګي ارادي او هوډ هم شک څرګندوي. دی وایي طالبان ښایي د ځینو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره لا پسې زیاتې هڅې وکړي. د بېلګې په توګه دی ترینکوټ یادوي چې شاوخوا یې طالبانو نیولې، یا هم هلمند چې تیر کال سخت جګړې پرې تېرې شوې، یا په شمال کې کندوز چې وار لمخې په ګاونډیو ولایتونو کې جګړو زور اخیسته.
له هر پلوه افغان ځواکونه د طالبانو په مقایسه لوړې جنگي وړتیاوې لري. د الوتکو له پلوه، د درنو او سپکو وسلو، توپونو او د عسکرو له پلوه، د ځواکونو د مقایسې په لحاظ هیڅ دلیل نشته چې ولې دوی د طالبانو مخه ونیوله. خو تاریخ ښودلې هغه اراده، هوډ او ډیسپلین چې طالبان لري دوی پکې شاته پاتې دي. نو دا عوامل طالبان برلاسي کوي. د پوځي زور لاړخه دوی، یعنی افغان ځواکونه په ملي کچه باید د طالبانو مخاوني ولې شي، خو خای په دې کار بریالي نشي.
د امنیتي شونونکو کاله هندانی وکه مخکې هم د ځینو خلکو لوري پر افغان ځواکونو شبي، خو د افغان حکومت مشران بیا ډاډ خي چې پوځیان د دوی په خبره د هیواد د دفاع لپاره لوړ مورال او غښتلی اراده لري. دا خبره څه وخت مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وکړه، او افغان ولسمشر اشرف غنی هم دا اونۍ تکرار کړ چې که طالبان سوله کوي مخته دي شي، او که جنگ کوي د ده په خبره دا غزه او دا میدان. ښاغلی محب ویلی وو جنگ افغان پوځیان کوي او یوازې د بهرنیو مرستو ته اړتیا لري، چې د هغو ډاډ هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی هم تازه په خپله د دغو مرستو د دوام د ډاډ د ترلاسه کولو خبره یاده کړه.
پیمان امنیتي دو طرفه ممبرای امریکا
امریکا او ناتو سره زموږ دوه اړخیز امنیتی تړون په خپل ځای دی. زموږ د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل، تجهیز او انشاءالله تعلیم به په بهرنیو هیوادونو کې دوام ولري. د امریکا محترم جمهور رئیس او د ناتو سازمان سرمنشي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوی ټولو ماته اطمینان راکړ چې په دې وخت کې تاسو د تمویل تشویش مه لرئ. د تجهیز او روزنې په برخه کې اساسي اقدامات تر لاس لاندې دي.
د افغان پوځ په لیکو کې د بې همغږیو، ناسم تمویل او د چارواکو ترمنځ د سیستماتیک فساد تر پراخو نیوکو ورهاخوا، د افغانستان ځانګړي ځواکونه، که د اردو کمانډو پوځیان دي یا د پولیسو خاصه قطعه او ځینې نور ځانګړي عسکر، ښه ارزول کېږي. د دغو پوځیانو شمېر له 30,000 تر 30,000 ښودل شوی چې خاصو قطعاتو، ځانګړو عملیاتو، خولي اردو، ځانګړو پولیسو قطعه او نورو ارګانو کې ځای شوي. امنیتي شنونکی ټټ کالاهان وایي دا پوځیان نه یوازې دا چې ډېر وړتیا لري، بلکې د هغو کلیوالي یا ښاري سیمو په بیا نیولو کې هم ډېر برلاسي دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د کالاهان په خبره دا پوځیان له جلاس او قویداري یا قوماندې برخمن دي. دغه لوړپوړي امریکایي شنونکي بیا دا نیوکه هم وکړه چې کمانډو ځواکونه سره له دې چې سیمې نیسي، خو دمه نه ورکول کېږي. د بېلګې په توګه کندوز یادوي چې له طالبانو یې له بیا نیول کېدو وروسته هم څو اونۍ افغان کمانډو ځواکونه پکې تم وو او په وړو عملیاتو بوخت وو. دی وایي دا په خپله د فعالیت مخه ډبوي او د هغوی وړتیا کموي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبه راوړو.
واشنگتن اگزمائنر رسمانه لیکی دا امریکا دا مرکزی قماندان مسئول جنرال کنت مکنزی پرالن کو نشدی چلور نمو میاشتو که لا افغانستان دا طول امریکای چواکنو دا ایسلو اساسی مسئولیت لری. رسپانه وراندی لیکی دا بل هر شا چارواکی پسیر با جنرال مکنزی پشتو گخ بل ماموریت تر سرکدی. خود روانه اونه دا امریکا استازو جرگی تا پی یو غنده که دا خبرو پر محال پر طالبانو شک وکر چی دا سولی پ خبرو که دا صادق وی. ورسپانه سرګندوي چې په دې غونډه کې جمهورې غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مه باسه. د دې په ځواب کې جنرال مکینزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې دی نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکینزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزمائنر دی غونډه ته اشاره کړې ده او د جنرال مکینزی دا خبره یې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخته کیشي، خو ناممکنه کیشي نه. فارن پالیسي خپرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس زده کوي. خپرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 12 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي د بی انجامه جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دي له افغانستانه د یوه پلان له مخې د ځواکونو ایستل د نړیوالې ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپله دا پوښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنۍ پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دي هر څارونکی باید دې ته اندېښمن وي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې دا به د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له ژمنې سره به د مې له لومړۍ نیټې ورو ورو دا ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو له امله ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د غزنی قرباغ، مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګه د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې له تېرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلي، څاروي یې مړه سوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزني او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتم ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند داسې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط مات شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای شي. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسي خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګي هم په مرکز هم په ولسوالیو اخیر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
د غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي، خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولی. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیري کېږي حتماً عامو خلکو ته زیان و ضرر ډېر ده. ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان و ضرر عام خلکو ته کم وي، دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیواد نوې مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کاله به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتوني ګازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي ته راکم کړي. ښاغلي بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو ګازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و، ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل اوس هغه لسیزه روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمي کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتوني ګازونو په کچه کې په 26 کموالی راولي. ښاغلي بایدن د تېرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو ګازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتوني ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر ګازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړیو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لدې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتیرش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتیرش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کنت مکنزي سنا جرګې ته وویل دا تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 نویو مواردو خبر ورکوي. ګڼې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسي جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنګلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولی و په عمري بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي روډیو په پاڼه ولولې.
میما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس خو ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارث او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولې یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزې او ماشومان پر وړاندې بے مسؤلیت دي؟
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزې په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینا د خپل خزی او ماشومان پر وړاندې ځان مسوله ونګنی په راتلونکي ژوند به یې اغیز چوي.
نو غواړم وی وینم او کوي وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه مخته پلارین نه درکړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خز او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي؟
زو میړه باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی.
موږ هڅه کړی چې دغه ټولی پښتني په همدې خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزی خبرې واورو چې د دې په خبره د میړه د بے مسولیتۍ له امله یې ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلې دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوسته، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما دغه ځای چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل مې د خیاطۍ د پیسو نه دا چورکان ځمکه اخیستې ده، دغه مر نه اخیستې ده، دام خپل په نوم کړی دی. داسې یو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر دغه سپکاولو.
دلی می خبرې مو واورید چې د دې په خبره د خاوند بے مسولیتۍ د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او له خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمی تورته شریفه هم د خپل خاوند له بے مسولیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومانو ته پام نه کوي او خپلې ګټل شوې پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړي دي یا مې تر اته رسولې چې د ستوني په څه کمې په خپل مزدوری یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلی چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظره وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظره وغورځوي. کومه ورځ پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځانه او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم چې وطن باندې بوج سي.
خزا په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي. په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري خزا او نارینه په مساوي ډول سره ویشي. په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم خزې د کور کار او د ماشومان روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي. خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسؤلیتۍ له امله ښځې له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپلو اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي. دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د ښځو توان او کلکه اراده ښکاره کوي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی له ځانه سره لري. دیرش کلنه شمه چې له خپلو دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یوه غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وایي خاوندې له اوو کلونو راهیسې له هیواد څخه د باندې ژوند کوي. د هغې په خبره میړه یې د مالي پلوه پیاوړی دی، خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې. شمه وایي د خپلو اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپله کار کوي او زیاته ستومانی ګالي.
اوس دلته راغلی یم چې غواړم دلته دیګ ورته پخوم او دوه بجې بیرته وروسته کور ته ځم. دوه مې هلکانه دي، یوه مې لور ده. سرپرست یم، خپله مې یمه د اولادو مې. ډېره زیاته ستومانه کېږم، خسته کېږم، ځله کېږم، خو ځان ته دا توان د ضعیفي نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم، باید زه خسته سم. نه، خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. دا هیله لرم چې یعنی اتلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي، اولادونه به مې خاینده ولري، اولادونه به مې یعنی د غول برکت نه به زه هم خشم، یعنی اوس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم، خو به په آینده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي.
تاسو د شمی خبرې واوریدئ چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي، خو آیا د هغې د ماشومان لپاره به د پلار تشه څوک ډکوي؟ د شمی ماشومان او هغه ته ورته نور ماشومان به د پلو بی مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي؟ د دې پښتنو ځواب د سیدې نواورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ورور به سرپرست پرې شي دي.
څوار لس کاله کیږي چې زموږ پلار موږ یې پرې خيو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور می ورکوي او ډېر کوشش کوي چې موږ یو ځای ته ورسوي. موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو، خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسئولیت ادا کړی نه ده. زه هیڅ کله نشم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم، او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړی.
په راپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدې چې له ځانه یې میړانه ښودلې. دوی د خپلو اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي، خو دغه ښځې چې له ځانه دومره میړانه ښیي، دوی د اروایي او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي؟ د دغو پښتنو ځوابونه به د ارواپوهې سینا حمیدینه واورو.
هر مېرمنه یا ښځه یو لړ مادي او معنوي اړتیاوې لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي. د دغو اړتیاوو د نه پوره کېدلو په صورت کې د مېرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي. په ځانګړې توګه هغه ښځې چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومانو لګښتونو ته پاملرنه نه کیږي، چې دا حالت د ښځو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي. کله هم دغه مېرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهي دبوي او له دې ژر بې حوصله کیږي، ژر پښیمانه کیږي.
د حقوقو له نظره حق او مکلفیتونه یو د بل لازم او ملزوم دي. ښځې او مېړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسؤلیتونه لري. د حقوق پوهانو د اتحادیې د رهبرۍ غړی عبدالوحید فرزي وایي کنارینه د خپلې ښځې پر حقونو غوږ نه ګروي او پام نه ورته کوي، د افغانستان د مدني قانون لمخي پړګړل کیږي. هغه په دې اړه زیاتوي
کنارینه د خځې پر وړاندې هغه خپل مسؤلیتونه چې د قانون او شریعت لمخي لري هغه تر سره نکړي، قانون په وړاندې ملامت ده. او دا ملامتي په دې معنا ده چې شزه کولای شي د دې بې مسؤلیته چلند په مقابل کې خپل داوا وکړي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې. سینې حقوق دې د خځه کچیر ته هغه اجاره ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقه پیدا کول د میړه لزانګړو مسولیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسولیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړي کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
ز احمد صایب حسرت ما د کابل خاري او تنوسیدون کې هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځینې مسولیتونه هم لري. له بده مرغه وایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډېر زیات داسې کسان لرو چې د خپلو اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسولیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نوم پیزولاته ته خود ولایت وسیدون کیم. هغه څوک چې خپل کورنۍ خپل ماشومان او مېرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لمړنۍ مسولیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپل کورنۍ او خپل خلکو کلی او وطن ته توجه کوي او هغوی ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدون کئ. البته مسولیتونه خو ډیر دي. لومړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څخاک پوخاک او د خوړو هر څه تیارول دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی سعادت کپ سر کرا ته وایس چې ولې یو شمیر نارینه د آزادۍ یو خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومان پر وړاندې بے مسولیت دي.
بے پروايي او د خپل مسولیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي چې ولري چې لمړنۍ او مهمترین عوامل دا دي چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلا په حقیقت کې هغه مسولیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی د هغې نه اصلا دوی آگاه نه دي، او یا هم دوی د هغې څخه ځان ناخبر بولي او د مسولیت درک نه کوي. چې دویم لامل کېدای شي ټولنیز عوامل وسي چې په ټولنه کې مونږ ګرچې زمونږ ټولنه زیاتره د نورو ممالکو په شکل د وروسته پاتې ټولنې دي او دوی د سواد کچه هم دومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل هغه مسولیت درک کړي، او دوی اصلا د کچرته کورنۍ هم رامنځته کړي دي خو دوی تر اوسه پورې ځان همداسې بې باکه او بې پروا دي. اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي یا اصلا چې زیاتر ډیری خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسولیت نه کوي یا درک د مسولیت نه کوي.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسوله ونه غني پر اتلونکي ژوند به یې اغیزې چوي.
هغه اشخاص چې د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې احساس د مسولیت نه کوي دوی دغه بې مسولیتي دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد عواقب او پایله لري، چې د هغې له جملې څخه منکول شو فقر، غلامي، بې وزلي، احتیاط او بې سوادۍ په نښه کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندي مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په ښارونو او سړکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نومونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستۍ څخه لاس اخیسته ده، او دوی احساس د مسولیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان دې ته اړ شوي دي، مجبور شوي دي ترسو دوی سرکون ته ووزي سوال وکړي ترسو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي او دوی خپل ژوند پر مخ بیسو.
او په پای کې راته وایاست چې د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه کوم ټکي په پام کې ونیسي.
د یوې ښې کورنۍ د جوړولو لپاره باید ښځه او مېړه چې د کورنۍ په راس کې قرار لري دوی باید یو بل سره مسولیت پذیر اوسي او احساس د مسولیت وکړي ترسو په خپل دغه ګډ سفر کې د ترحم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي ترڅو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
دنی من نړۍ خبرونی اوریدونکو د دې اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنې په ندي پرتیکا کې امر بدون شک مثبت تغیرات.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
دی. ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دی.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست. آیا تاسو هم کله چې یو څوک درنه خفه شي بیا ترې بخنه غواړئ؟ دغه کار څومره ګټور تمامېدلی شي او څنګه کولای شو چې د خفه شوي کس څخه بخنه وغواړو؟ نن هم دا موضوع راخلو. د راپور تر څنګ د یو تن دیني عالم سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. خطر مناوریدونکو په انساني ټولنو کې داسې پیښیږي چې یو څوک په ناحق یا هم په حق د چانه خفه شي که د هغوی سره په ځینو وختونو کې سخت انتقامي چلند وشي د دواړو لپاره ډېر ناوړه عواقب منځته راوړي خو که چیرې د هغوی سره نرم چلند او بخښنې څخه کار واخیستل شي د دواړو لپاره به ډېرې ګټورې پایلې ولري. خوشته په ټولنه کې داسې کسان چې کله یو څوک خفه کړي نو بیا بخښنې ته زړه نه ښه کوي او بخښنه غوښتل ورته یو ننګ او پیغور ښکاري چې دا کار بیا د اړیکو د له منځه وړلو سبب کیږي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد شعیب وایي چې دا خپله داسې یو عادت لري چې کله څوک ترې خفه شي نو بخښنه نه غواړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی:
زه خپله شخصا همداسې نازولی رالوی شوی یم. کله چې یو په کور کې څوک رانه خفه شي زه یې نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. سره له دې چې پوهېږم چې دا ښه کار نه دی خو بیا هم نشم کولی چې د هغې نه بخښنه وغواړم. همداسې مې عادت شوی، همداسې لوی شوی یم، نو بخښنه نه غواړم. کله بیا ډېر خفه کېږم چې ولې دا جرأت نشم کولی چې له تا نه بخښنه وغواړم. ډېر ځان ته کم لازم.
شعیب زیاتوي: سره له دې چې بخښنه نشم غوښتلی، که څوک بخښنه هم رانه وغواړي په اسانۍ نشم بخښلی. زه وایم پرې چې قدر مې زیات شي. بله خوا د لغمان ولایت اوسیدونکي مریم بیا وایي چې دا ډېر نرم زړه لري او ډېره بخښنه کوي. ځینې وخت بیا هم دا ډېره بخښنه کول ورته ښه نه تمامېږي. نوموړی زیاتوي:
زه یو عادت لرم، نه پوهېږم چې دا به مې ښه عادت وي او که بد. یعنې که ملامته هم نه اوسم نو زه بخښنه غواړم او نور ته هم زر بخښنه کوم. حتی ډېر خلک دي چې د بخښنې لیاقت هم نه لري، خو زه د الله دپاره او د خپل آرامش دپاره هغوی ته بخښنه کوم، ځکه زه نشم کولی د یو چا نه د دوه یا درې ورځو څخه زیات خفه واوسم. نو زه لومړی ورځم هغوی څخه بخښنه غواړم او که نور رانه هم بخښنه غواړي نو زر ورته بخښنه کوم. او ډېر داسې خلک شته چې هغوی په ژوند کې هېڅکله بخښنه نه وي غوښتې او بخښنه غوښتل ورته غرور کاری. که څومره هم ملامت اوسي نو مقابل لوري ته منتظر وي چې بخښنه ترې غواړي، او کله چې مقابل لوري ته بخښنه وکړي نو په دې سره ځان لوړ ګڼي او خوشحالېږي او وایي چې زما نه بخښنه غوښتله، افتخار کوي په دې خبره باندې. او دا هېڅ ښه عادت نه ده. او بخښنه غوښتل په دې معنا نه ده چې موږ اشتباه کړې او حق د نورو سره ده، نو باید د الله لپاره او د خپل آرامش لپاره نور ته بخښنه وکړو.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی روحل امین تلاش وایي د بخښنه غوښتلو تر څنګ بخښنه کول هم د ښه خوی یو ځانګړنه ده. که چیرې یو څوک خپل اشتباه باندې پوهېږي او راضي بخښنه غواړي نو مقابل لوري ته پکار ده چې ورته بخښنه وکړي. خوشته داسې کسان چې کله ترې بخښنه وغوښتل شي بیا بخښنه نه کوي. نوموړی زیاتوي:
د بخښنې غوښتلو او بخښنې کولو په اړه باید درته ووایم چې بخښنه غوښتل خپل یو هنر دی، او بیا څوک چې بخښنه کوي هغه تر دې هم لوړ هنر دی چې باید موږ هر یو دغه هنرونه باید په خپل وجود کې ولرو. تر څنګ یې د خپل بخښنه غوښتل یو سنت طریقه ده چې او دا باید یو عام فرهنګ باید بدل شي. او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دغه بخنه غوښتل او بخنه کول زموږ په وجود کې او زموږ په ټولنه کې ډیر رواج نه دی. ډیرې همداسې سرتنبوي او نه غواړي وایي چې زه مثلا وایي که زه چیرته مقابل لوري ته بخنه وکړم نو دا زما ضعف ښکاره کوي او زه کم راځم. حال دا چې خپله بخنه کول او بخنه غوښتل دا ډیرې ګټې لري. د بخنې کول او بخنې غوښتلو سره زموږ عزت نفس ورسره ښه کیږي. د اړیکو په پیاوړتیا کې مثلا دا مسله ډیر مهم رول لري او تر څنګه نور داسې ډیر زیاتې ګټې لري چې موږ باید دا خپل عادت وګرځوو.
بخنه غوښتل د رواني حالت په ښه والي، د عزت نفس په لوړوالي او د اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په ټولو فرهنګونو کې بخنه غوښتل ځانګړی ځای او اهمیت لري. دا چې ولې ځینې کسان سره دي چې ملامت هم وي بخنه نه غواړي، دا به راته د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک ووایي.
نو دلیل یا علتونه یا لاملونه ډېر زیات دي. اجتماعي علتونه کېدای شي، فرهنګي کېدای شي، اقتصادي کېدای شي، کورنۍ حالت پرې تاثیر کولی شي. دا ټول سره راټول کړو نو کېدای شي چې انسان د یو نه د یو نه متاثره اوسي او د یو تېروتنې په حالت کې دا د مقابل لوري افغانه غواړي. اول دا چې دا کومه ټولنه ده، په ټولنه کې کومې ناخوالې دي، دا په څه رقم کورنۍ کې لوړ شوی دی، کورنۍ څومره په دې اغېز لري، اقتصادي وضعیت په کوم حالت کې دی. ډېر وخت کېږي چې انسان د رواني لحاظ نه آرام وي، ښه اقتصاد لري خو روان خراب ده. دا په دې معنی چې موږ ګورو په کومه ټولنه کې ژوند کوو، ټولنه څومره قانون منده ده، کورنۍ څه اثر کړی دی انسان په شخصیت.
خو تاسو زیاتوي که بخنه کول او بخنه غوښتلو فرهنګ لا وده ونه کړي نو دا به لرې نه وي چې د کورنیو او ټولنو په اړیکو به ډېر بد اثر پرې باسي.
که چېرې انسانان له تېروتنه کېږي او په تېروتنه باندې دی ښه پوهېږي چې معنی دا کار خلاف شوی، خلاف د اصولو ده، خلاف د مقرراتو ده، یا انساني چلند نه و چې معنی دا ترسره شو. او که دا فونه غواړي یوازینی شی چې منځته راځي هغه وقدمه. یعنی ډېر وخت انسانان چې دا جنایت کوي، جرم کوي، هر بد عمل چې خلاف د اصولو، خلاف د قانون او خلاف د اسلام، زیاتره منشا یې یا مبدا یې عقده ده. نو چېرې په یو ټولنه کې که داسې چارې ترسره شي او یو بل سره مواجه شي او د یو بل نافونه غواړي، نو وخت چې عقده مثله ده، د عقدې د پوره کولو یا د عقدې د لرې کولو دپاره هغه لارې چارې انتخابوي چې بیا وروسته به ډېرې ناخوالې یا ډېرې بدې پایلې ولري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د پښتني د علوم اکاډمۍ علمي غړي او دینی عالم استاد نور الله کوثر څخه کړي چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام له نظره څنګه ده. ځواب په مرکه کې واورو. بخنه غوښتل او بخنه کول څنګه یو روش ده؟ په دې اړه کراته وای.
معذرت خواهی یا بخنه غوښتل دا د انساني کرامت او انساني سجایاو او د انساني خصلتونو یو لوړه مرتبه ده. هغه انسانان چې عزتمند وي، هغه انسانان چې ځان ته ارزښت قائل وي، او هغه انسانان چې انسانیت ته ارزښت قائل وي، هغه دی بخنه غواړي. دا بخنه د انسان د هغه لوړ او اوچت صفاتو خاوندتوب ویندوی کوي. هغه انسانان چې مسرت غواړي، هغه انسانان چې بخنه غواړي نورو نه، هغه په حقیقت کې انسانیت ته ارزښت قائل دی، او انسانیت ته په ارجګزاری او ارزښت او انسانیت ته په درناوي سره دوی خپل هغه لوړ شخصیت په ټولنه کې تثبیت کړی وي.
مننه استاد. ولې ځینې کسان سره لدی چې په هیګ چې ملامت هم دی بخنه نه غواړي،
علت څه بولئ تاسې؟
هغه انسانان چې بخښنه نه غواړي او هغه انسانان چې په مذرت خواهی کې عینات کوي او ضد کوي او ځان د حق به جانب بولي او مذرت نه غواړي، دا روان له لحاظه بیمار انسانان دي. دوی بیمار انسانان دي او سالم انسانان نه دي. سالم انسان هر وخت مذرت غواړي، کله چې خطا ترې نه وسی رجوع کوي. د الله جل جلاله قول او د الله وینا هم دغه ده چې کله له بندگانو نه خطا کیږي، بندگانو نه اګه دوی رجوع کوي، دوی مغفرت غواړي. هم یغفرون و اذا ما غضبوا هم یغفرون، چې کله غضب هم سي دوی نور ته بخنه کوي. نو دا بخنه غوښتل دا د انساني اغلوړ خصلت ده، او بخنه نه غوښتل دا مرض ده، تکبر ده، او د روان لحاظ ده بیمار انسان ده. او بیمار انسان ځان همیشه لوړ بول له نورو نه، ځان خودبینی لري، خودغرضی لري، او ځان له نورو نه اوچت گنی، او دا یو نو بیماری ده.
که مثلا دو کورنۍ یا دو کس سره خفوي او خپل منځوک سره خفغان لري، کوم لوری باید لمړی بخنه وغواړي؟
بخنه غوښتل د هر هغه چا چې شروع په هغه باندې وکړله، ابتدای وکړله، د خپل تثبیت د شخصیت او هویت کړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: البادئ بالسلام بریء من الكبر. څوک چې شروع کوي، ابتدا سلام ورکوي، دا له کبر نه بری ده، دا له کبر نه الله ساتلی ده، او دا له کبر نه الله جل جلاله دته نجات ورکړی ده. نو د بخنې ابتدا چې هر هغه چا وکړه، هغه به لوړ شخصیت وي. هر هغه چا چې اوله کې بخنه وغوښتله، بس دا شخصیت به ډېر ستر شخصیت وي، او د ده به د الله په نزد باندې ډېر اوچت قدر او منزلت وي، او د ده دغه خپل انساني عظمت او انساني کرامت به د خپل ساتلی وي.
مننه که استاد. خیری پوښتنه به داسې مطرح کړم چې بخنه کول او بخنه غوښتل د اسلام د نظره څنګه موضوع ده؟ اسلام په دې برخه کې څه ویلي دي؟
اسلام بخنه غوښتل یو لوړ او عظیم عمل بل لای ده، او دې عمل ته اسلام دعوت ورکړی. عموما خلق اسلام دعوتی وایي چې تاسو بخنه وکړئ، بخنه وغواړئ له نورو نه، تاسو خپل نور وبخئ، ځکه دا د انساني هغه لوړ صفات بیانوي، او د الله جل جلاله په نس باندې هغه خلق چې دوی نور ته بخنه کوي او نور نه بخنه غواړي، دا لوړ او عزیز خلق دي. کله چې د صالح بندگانو توصیف الله کوي، په هغه کې یو صفت هم دا بیانوي چې دوی نور ته بخنه کوي او له نور نه د خطا په مقابله کې بخنه غواړي.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موراندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
the